مستمعينا الكرام نكتمكم او اوردنكم د واشنگتن دي سي ستوديوز نا وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساتا خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو زه مهوش چلیل
او زه اشفاق مومن
قدر منو کتونکو او اوریدونکو نن د ستمبر د میاشتې اتیشتمه نیټه ده په پاکستان کې د جمعې د شپې لس بجې دي په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یو بجې ده یو شمېر مهم رپورټونه سره ستاسو وړاندې راغلی یو په اول وخت کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د نړیوالې مالی ادارې آی ایم ایف پلاوی د نږدې یوې اونۍ پورې پاکستان کې اعلی چارواکو سره ویني. د آی ایم ایف او د حکومتي استازو ترمنځ د خبرو تفصیل میډیا ته نه دی ورکړل شوی، خو وروستي راپورونه وایي چې هیواد د تشې خزانې او مخ په لاندې اقتصاد ښه کولو لپاره د آی ایم ایف قرضو ته ضرورت لري.
او د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې په صوبه کې روان د روغتیا اسانتیاوي به پخوانی قبایلي سیمې ته رسوي. د صوبے د صحت وزیر هشام انعام الله نن په اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي د صحت کارت به د پخوانی فاټا اوسیدونکو ته ورکوي. په دې اړه هم معلومات لرو.
او د پاکستان سیاسي ګوندونو د مدني ټولنو غړو نن په اسلام آباد کې واکمنه ګوند پاکستان تحریک انصاف باندې غږ کړی دی چې په هیواد کې د سرایکي صوبې جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي. وینا کوونکو ویلي دي چې تحریک انصاف ژمنه کړې وه چې په لومړیو سلو ورځو کې به سرایکي صوبه جوړوي.
خدر منو کتونکو اوریدونکو دا او دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. ڈیوا ٹی وی او ریډیو سره اوسئ.
کانو خبر مردونکو د ډیو رادیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غده واشنگتن ڈی سی نه غوګی دا وخت د نړیوال مالی چارو ادارې آی ایم ایف وپد د پاکستان په سفر دی. تر یوې هفته پورې به دوی په پاکستان کې وي او د پاکستانی چارواکو سره به د ملک غورځیدلې اقتصاد بیا راپورته کولو پر سر خبرې اترې کوي. په دغه حق لباندې د ډیو رادیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د نړیوالی مالیاتی ادارې آی ایم ایف وفد د پاکستان په دوره دی او دا وفد به د راروانې میاشتې اکتوبر د څلورمې نیټې پورې د پاکستان د اقتصادي مامورینو سره خبرې اترې کوي چې په خصوصي توګه د پاکستان په راتلونکي وخت کې د قرضو په سر د سود د واپسې او د غیر ملکي زرمبادله د کمی په بنیاد د حکومت مدد وکړي. خو د دې وړاندې د پاکستان د خزانې وزیر اسد عمر ویلي وو هغوی نړیوالی مالیاتی ادارې نه د قرضو اخستو هیڅ پلان نه لري. اگر چې د آی ایم ایف او پاکستانی حکومت مت لخوا سے بیان نه دی جاری شوی، خو ماهرین وایي دا پاکستان ته د بیلنس اف پیمنٹ او غیر ملکی زری مبادله ذخیره د کمی ستونزه را پیښه ده. د اقتصاد ماهر فرخ اچ خان خیال دی چې دغه دوه غټ چیلنجونه دا وخت پاکستان ته را پیښ دي.
فورن ایکسچینج ریزروز کا اور کرنسی ریٹ کا ایک واقعی بڑا ایشو ہے، اور جو ہماری ڈیٹ ری پیمنٹس آ رہی ہیں اگلے 12 سے 18 مہینے میں ان کو مینج کرنا بہت ضروری ہے.
دوبائی دا وقت غیر ملکی زری مبادله ذخیره او د کرنسی د قیمت یو غټ ستونزه پیخه ده، او دا چې پراتلونکي 1213 میاشتو کې په قرضو سود هم واپس کول دي. یو دا خبره هم په نظر کې ساتل دي چې په تیرو 3 کالو کې زمونږ برآمدات راکم شوي دي او اوس خو د تیلو قیمتونه هم زیات شو. وړاندې د هغې نه مونږ هیڅ پیدا نه ده اوچته کړې. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل رپورټ کې وایي په خپله حکومت دا ویلي دي چې دا وخت د 8 تر 9 بلیونه ډالره پورې ملک ته ضرورت دی. او زری وایي د نړیوالې ادارې سره د مایکرو اکنامکس توانایي پاک چین اقتصادي دارے او په ملک د اقتصادي اصلاحاتو په حواله خبري شوې دي. ورسپانه وايي وړاندې حکومت هم په نقصان کې رواني ادارې او شخصي تحویل کې د ورکولو څه فیصله نه وکړي. ډان ورسپانه لیکي نړیوالې ادارې آی ایم ایف د توانایي او خزاني د وزارت نه د تفصیل غوښتنه هم کړې ده. فرخ اچ خان وايي په نړیواله کچه د پاکستان په ضد یو داسې سوچ یا پرسپشن موجود دی چې د بهر نه سرمایه کار ملک ته نه راځي.
ساری انویسټرز کې ایشوز بہت بیسک ہیں، سیکیورٹی اور کنسسٹنسی آف پالیسی. باہر کے انویسٹرز کے لیے پوزیٹیوٹی بہت ہے، گورنمنٹ اس پوزیٹیو موڈ کو کس طرح کیپیٹلائز کرتی ہے.
دیوائی دخل کو دا خیال دے چے پا ملک امن و امان نشتا او بلدا چے دا پالیسو جاری ساتلو تا ہم خلق دا شک پا نظر گوری. یاد دیوی دا وقت دا پاکستان غٹی ادارے پاکستان سٹیل مل، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، او جی ڈی سی ایل او پی پی ایل پا نقصان کی روانی دی، او مطبوعات وائی ممکن دا چے دا نڑیوالی ادارے سرا دا دے پا نچکارے باندے خبری اتری ہوشی. ریاض حسین، وائی ایس ایف امریکہ، ڈیوا مردان.
زمادہ پوخ یقینو چھپا آزادی او مر کی با ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
ګرانګتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساده خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري، او تاسو مونږه د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډی باندې هم نیخ پنیغه کتی شي. باندې کو یو بل رپورټ د افغانستان نه د فروټو او سبزیانو د وارداتو پړه. تاجران وای چې پوله دوی لپاره کله هم بند نه و، خو د ګمرک نوی نظام پر ځای کې دروستو د دوی ستونزې چې دینه داسې وا شوې دي، او اوس د تازه فروټو او سبزیانو په کلیرنس کې زیات وخت لګي، چې له وجې د دوی مال چې دی هغه پاکستانی منډهو ته په وخت نه رسي، او دا د دوی لپاره ډېر لوی د تاوان سبب جوړیږي. په دې باندې د یو خبریال ابراهیم شنواری یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
په گاونډي هیواد افغانستان کې د انګورو او انارو سیزن شروع کېدو سره سم د دغه دوه تازه میوه او ورسره د ځینې سبزیانو چې پکې ټماټر او پیاز هم شامل دي پاکستان ته راوړل یا امپورټ اضافه شوي، او د تورخم په پوله د ځایي تاجرانو په وینا دا مهال د ورځې په کچه لږ تر لږه 300 تازه میوه او سبزیانو نه ډک ګاډي د تورخم د لارې پاکستان ته داخلهږي. پاکستانی ګمرک یا د کسټم محکمې څمو د وړاندې تورخم د لارې راوړل کېدونکو افغاني تجارتي توکو په جديده توګه ګمرک کولو او په دې کې د څه قسمه غیر قانوني طریقو مخه نیولو لپاره ویب بیسډ ون کسٹم یعنی ویبوک په نوم یو نوی نظام معرفي کړی و. د کومې له مخه به چې د کسٹم چارواکو په وینا په ګمرکي چارو یا کسٹم کلیرنګ کې نور هم تیزی راشي، خو په تورخم کې د تازه میوه یو ځایي تاجر شاه جهان یې چې دغه نوی نظام سره د دوی تجارت یا د افغاني توکو کسٹم کلیرنګ د ځنډ ښکار شوی.
فروټو سیستم چې څنګه دی فروټو ګاډي کنه دا رګه وی باکس سیستم ته وخی وی، او وی باکس سیستم باندې اوس ډیر زیات لوډ دی کراچۍ نه لوډ دی په دغه تورخان کې ورځي 300-400 جی ډی ان فایل کوي کنه، نو نن ډیر سم کار کا، نو په یو یو ګاډي پروسس باندې 7-9-17 کې ټی پوری لګي، نو په دغه وجه ګاډي چې ودرګي لیټ شي 4:30 بجې باندې کسٹم کار بندې په 10 بجې کار شروع کړي.
شاه جهان البته دا دریز رد کړی چې ګنی د افغانستان تجارتي توکو پاکستان راوړلو لپاره کله هم د تورخم پوله تړل شوی. د خیبر پښتونخوا ځینې د تازه میوه او سبزیانو تاجرانو څو ورځې وړاندې داسې تورونه لګولي وو چې په تورخم کې ځینې حکومتي ادارې د افغاني تجارتي توکو پاکستان ته راوړلو په لیار کې بې ځایه خنډونه اچوي، او ورسره د تورخم پوله هم کله کله وتړل شي. خو د ویباک نظام له وجې راپېښو خنډانو په اړه د ځایي تاجر شاه جهان په وینا هغوی د مالي زیانونو سره مخ شوي.
قیمت خو دلته نورم لویدلی وی، ځکه چې په ټیم باندې مارکیټ ته ونه رسي کنه، دا خو ټول پنجاب منډیانو لځي کنه، او شپه 4 بجې یا 3 بجې ګاډی وځي بیا خو پنجاب منډیانو ته بولې ته نه رسي، نو بس آلریډي ریټ او دا 700 باندې کریر خرڅه کې بیا چې 300 باندې ناقص،
او خرابې دوه خطرې هم ده.
خرابې دوه خطرې، ځکه چې یو پیښور خو سل ګاډی نشي کور کولای، دا ټول پاکستان کې منډیانو ته رسي.
بل اړخته د افغانستان نه کویلر اړوندو ځایي تاجرانو د تازه میوه او سبزیانو په سوداګرانو خپل تجارتي مالونه د خپل نوبت نوړاندې پاکستان ته راوړلو، او په دغه لړ کې افغاني چارواکو له د بډي رشوتونو ورکولو تورونه لګولي، او په دغه لړ کې یو ځایي د کویلې تاجر تیمور شنواره یې چې د افغاني عسکرو او پاکستانی د تازه میوه تاجرانو د دغه رویې له وجې د هغه خپل د کویلې کاروبار متاثر شوی.
افغانستان اسکر وخت دی پیسې کومندانی بیا ترخام ایجنټان اردیان سره ټیسټ دی اردیان دی تاسو په خپل رشوت باندې مطلب د شنانجې مګله چې 5000 ورکی کو 2000 ورکی 3000 غاړه ورکی اسکر ولا خو چې ترخام باندې لک بوز زیات کړه غاړو فروټ ایجنټان یو غوبل جوړ کړه چې مطلب سختی نت خراب دی مثلا دی ورته کوشش کړي چې ترخام بوز زیات چې موږ لا وکړو په پاکستان کوشش دی چې فروټ خراب شي خو خلاص وکونه کا په سیټ کې مونږه مسله دا چې اسکر اوس کوله خو نه خراب دی غوډر د خو اګریمنت شوی کنه اوس په ډېر زیات غاړو دی دي حالات انداسې دي تک کم وې 600 غاړي خالص ما شخصي وړي دي چې کوم ما سره کار کا خپل لوډ ډول یار دي کنه نو 700 غاړي چې ما وړي 500 ورځې فروټ راپري دي په 5 ورځو کې 50 غاړي روختي د کویلې او ایورج حساب 10 غاړي نه راځي سم کنه
یاد دی وی چې په تورخم کې زیاتره ځای تاجرانو په اوله کې د وی باک نظام مخالفت کړی وو او دوی غوښتنه کړې وې چې باید دغه نظام لګول کولو نه وړاندې دي د کسٹم محکمه په خپل دفترونو کې د بجلی او انټرنیټ نظام کې خواله راولي ځکه چې دوی په وینا د وی باک نظام د دغه دواړو جدي اسانتیا او محتاج دی چې تر اوسه د کسٹم محکمې له اړخه په پوره توګه نه دی سمکلای شوی ورسره سمو د وړاندې د پېښور کور کمانډر تورخم ته د خپلې وی دورې په محل ځای تاجرانو او کسٹم کلیرګینټ له دا کلک باور ورکړی وو چې د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت ته نور وده ورکولو او ځایي خلکو دپاره د روزګار اضافي وسیلې پیدا کولو په غرض به د تورخم پوله او د کسټم دفترونه د تجارتي غرض دپاره تشپې ناوخته هم پرانستې پاتې کولی شي خو د ځایي تاجرانو په وینا تر اوسه دغه دواړه ژمنې هم نه دي ترسره شوي او د پاکستان له اړخه افغانستان ته د پاکستاني تجارتي توکو صادرات یا اکسپورټ هم تر ډېره حده کم شوي په پېښور کې شوي د سرحد چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز یو غونډې هم د تورخم په پوله کاروبار ته راپېښو خنډانو په سمدستي توګه لرې کولو او د کسټم کلیرنګ په کار کې اسانی راوستلو غوښتنې کړې ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
درمنو کتونکو او اوریدونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز ناو وائس آف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونده وخت نیخ پنیغه دوام لري د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې په صوبه کې روان د روغتیا سانتیاوی به پخوانی قبایلی سیمې ته رسوي د صوبې د صحت وزیر هشام انعام الله نن په اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي د صحت کارت به د پخوانی فاټا اوسیدونکو ته ورکوي په دې باندې د ډیوا خبریال ارشد حسین رپورټ باندې کوي
د خیبر پختونخوا حکومت د هیواد پخوانی قبایلی سیمو ته د صحت انصاف سکیم غزولو پریکړه کړې ده او ویلي دي چې په میاشت کې دننه به د حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د سلو بیډونو د برن سنټر پرانستا هم وکړي دا خبره د خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله اسلام آباد کې د جمعې پر ورځ یو خبری کانفرنس ته کړې ده د وزیر وینا و چې پخوانی قبایلی سیمې اوس د خیبر پختونخوا ایالت برخه ده او صوبایي حکومت د دغه سیمو ملکیت په خپل غاڑا اخلی
وی اون فاٹا اور ہم ایک تو ہم یہ چیز کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا سوشل ہیلتھ پروٹیکشن ہے انصاف کارڈ جو ہے ہمارا وی آر آلسو ایکسٹینڈنگ دیٹ ٹو دی فاٹا اور ہر ڈپارٹمنٹ میں فاٹا از پارٹ آف اس
ہغوائی منگ پخوانے فاٹا د خیبر پختونخوا برخه غنو او منگ بډیر زر په صوبه کې د وړاندې نه د جاری سکیم لاندې د انصاف صحت کارڈ نظام هم حلتا او غزو او دغه سیمه د صوبې د هر محکمې برخه ده ولې نوموړي د غسکیم د غزولو کرنېټه اون خودله د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2015 کې د صحت انصاف کارت معرفي کړي وو او دغه کارت لاندې د صوبې غریب خلک د 2.5 لک پورې علاج کولی شي نوموړي دا هم ویل چې صوبایي حکومت به په یو میاش کې دننه د حیات آباد میډیکل کمپلیکس دننه د یو برن سنټر پرانستا وکړي ولې چې دغه سنټر تقریبا تیار دی
Hyderabad medical complex or I think it is a 100 bed burn center which is the biggest in the country or we are also in the process of jitne bhi divisional headquarters hain unme bhi hum burn centers ko banane ki koshish kar rahe hain
hawai da burn center ba pashal bedunu mushtamil wi aw da ba da hewa tar tholu lwi center wi aw suba ke jisum rahum divisional headquarters di al tabahum da swazidalo tanano da darmalane da para da burn center jo lawalo hase kawi صوبہ پا دے اڑا دا فنڈ دا شاٹھ ایک سرمخ دا دا نمبلی ویناوا چی پا صوبہ خیبر پختونخوا کی دا ہیلتھ کیئر نظام پالیسی دا جوڑولو پا پڑاو کی دا او دا حقی لپارے یو ایڈوائزری کونسل ہم جو کلی دے دا کونسل با پا ویشت غلو یا ماہرین مشتمل وی پا دا کونسل کی با دا نڑیوال سیہی تنظیمون سوار لس ماہرین او دیار لس با دا صوبے دا صحت دا محکمے خپل کسان شامل وی او دا کونسل با دا وزارت تا دا صحت پا حوالہ سپارختنی ورکوی او نن دا دغه کونسل لمبے غونډه وا چې په اسلام آباد کې ترسره شوه او وزیر مخکې ویل چې کونسل ته د صوبې د صحت په محکمه کې د کمو زیاتو په حق له هم خپل سپارښتنه ورکړې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر هشام انعام الله په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرې اترې کړې دي. د خیبر پختونخوا د نن د صحت د نوی نظام د تعریف کولو د پاره هغه الته کې د یو کمیټه اعلان هم کړی دی. تاسو د ارشد حسین په دغه راپور کې وریدل، اوس هم تاسو ته د هشام انعام الله چې کوم د صحت وزیر د خیبر پختونخوا د هغې مرکه وړاندې کوو.
Of inaugurating the first mega burn center in Peshawar in Hyderabad Medical Complex, or I think it is a 100 bed burn center which is the biggest in the country.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر هشام انعام الله وایي چې په خیبر پختونخوا کې د برن سنټر یا د سوزیدونکو مریضانو د درملنې د پاره به دغلته کې د ملک تر ټولو غټ سنټر یا مرکز جوړیږي چې پکې به د سلو زیات کټونو انتظام وي. اوس هم ستاسې پام راګرځو د یو بل راپور په لوته د پاکستان د ترخګرۍ له کبله ځپل شوي سیمې د خیبر پختونخوا سره شامل شوی و ضلع باجوړ، ممن، خیبر، کورما، شمالي او جنوبی وزیرستان او دغه شانته کې هغه سیمې چې کمی د خیبر پختونخوا د صوبایي انتظام لاندې چلول کیږي چې کمی تا پاټا ویل کېده. په دغه سیمو کې د ترخګرۍ له کبله کاروبارونه تباه شوي وو. د کاروبارونو کوونکو خلکو ته او دغلته کې ژوند کوونکو خلکو ته تر راتلونکو 15 کالو پورې د ټیکس څخه د مبرا ګرځولو یا د ټیکس نه ورکولو هغوی ته د حکومت ژمنې شوې وي. 13 ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري یو واري بیا دغه خپل خبره تکرار کړې ده. خو د دغه سیمو کاروباریان وایي چې باید د حکومت په خپلو ځنو خبرو کې، یعنی واکمنه ګوند، دا مخکې هم ویلو چې تر 10 کالو پورې د دوی ته د ټیکس نه ورکولو اجازه ورکړي شي. نو په دغه باندې نور تفصیل د ډیور ډیو خبریال ارشد مومن تاسو وړاندې کوي.
د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي کاروباریان وایي د وفاقي حکومت دغه سیمو کې د ټیکس نه لګولو پریکړه دې تر 10 کالو پورې وغځول شي. 13 ورځ د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلو چې قبایلي علاقو کې به تر 500 کالو پورې هیڅ قسمه ټیکس نه لګول کیږي. نوموړي ویلي 200 قبایلي او نیمې قبایلي سیمو کې د هیواد نورو برخو په شان قوانین نه عملي کیږي او دغه قبایلي علاقو کې ټیکس قوانین تر 500 کالو پورې ودرولي دي. فواد چودري ویلي قبایلي علاقو کې به د 500 کالو پورې سیلز ټیکس، هولډنګ ټیکس او انکم ټیکس نه لګول کیږي. د باجوړ چمبر اف کامرس مشر للی شاه وایي قبایلي علاقې ترهګرۍ ځپلي او کاروبارونه پکې ولاړ دي، باید چې د ټیکس چوټ نیټه تر 10 کالو پورې وغځول شي.
چې د 500 کالو لپاره دا کافي نه ده چې دا ټیکسونه د 10 کالو لپاره مات شي، یو اوږده مدوله ورکړی شي. او دویمه خبره دا ده چې قبایلو بالکل برباد شوي دي. د نش برابر په هغې کې آبادي د سکولونه، ایجوکیشن یو شی په هغې کې نشته دي، او نه په هغې کې مطلب تعمیري شته، نه په هغې کې د ترقۍ شته، نه په هغې کې د کاروبار هغه مواقع شته. یو کار نه دی شوی، نو تر هغه پورې موږ مطلب دلته ټیکسونه ټول قبایل موږ مطلب په ځان باندې منلی نشو.
یو بل کاروبار کوونکی سجاد خان وایي تر څو چې کاروباریانو ته په قبایلي علاقو کې مراد نه وي ورکول شوی، تر هغې د سیمو کې د روزګار وده او سرمایه کاری کول ګران دي.
چې دې طرف مراعات نه لوشي د ټیکس چوټ په شکل کې او سټریټیجی ګورنمنت دا غیر اضافي مرکی یوازې ټیکس چوټ نه دی لپاره کافي نه دی، ځکه چې دې 15-20 سال پورې دې زه مطلب دا دی چې د کاروبار لري پاتې شي دي. نو هغه مشکلات ختمولو لپاره او علاقه ډیولپمنت لپاره او د امن او امان لپاره دا ضروری ده چې سټریټیجی نور دی لورتي ان به دا علاقه زمونږ چې کوم دی نو دا به بدیږي او چې روزګار کوم ځای کې شروع شي نو هغه علاقه خود به خود بیا ډیولپمنت طرف ته ځي او بل هغه کې بیک ورډنس هم ختمیږي او امن او امان هم راځي.
پوا چودری خبری غونډه ته ویلیو چې د کال 2023 پورې د قبایلی علاقو نان کسټم پیټ ګاډي رجسټرډ کړي او باید چې د غنیټې پورې رجسټریشن مکمل کړي شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې حال لپاره زو نیویارک ته دا وخت دغه غونډه روانه ده. کوم سیاسي او کوم ملکونو مشرانو ویناګانې کړي دي دغلته کې د احتجاج صورت حال لري. کوم داسې مشران دي چې هغوی به ویناګانې کوي او چې کوم چا کړي دي د هغې تفصیل لپاره به هم وکیل خان ته ورځو. د هغې نه تفصیل اخلو. وکیل خان، ستړی مشي.
مننه اشفاق صاحب، تاسو په خیر راغلی.
ډیره مننه وکیل خان. دا راته وایي چې نن او ورځې کې کوم کوم مشرانو ویناګانې کړي دي او څه ویلي دي؟
بالکل اشفاق صاحب، نن د ملګرو ملتونو د دریو ایم ای کلیزې غونډې په موقع باندې د نړۍ د سلویښتو هیوادونو مشران، یعنی وزیر اعظمان، صدران، خارجه وزیران، دغه شانتي د ملګرو ملتونو لپاره دغه هیوادونو سفیران به ویناګانې کوي. تر اوسه پورې ځینې ویناګانې شوې دي، ځینې ویناګانې روانې دي. څو شېبو کې به د چین خارجه وزیر خپل وینا پیل کوي. دغه نړوان دي د ملیشیا وزیر اعظم، هغه هم خپل وینا وکړه. هغه په خپلو خبرو کې په یو شمېر موضوعاتو باندې رڼا واچوله او وی ویل د موسمي بدلون نه واخلې تر هاګرې پورې، او دغه شانتي د تعلیم او د غربت د ختمولو په لړ کې د ملیشیا په هلو ځلو باندې خبرې اترې وکړې. سو شیبو کې بعد چین خارجه وزیر خپل وینا پیل کوي. دا غیر روس ته بیا به د روس خارجه وزیر هم خپل وینا پیل کوي. چین او روس د دوه ها هیوادونه دي کوم چې د مطلب د چین صدر شی جینګ پینګ او د شانتي بیا ورپسې د د چین صدر شی جینګ پینګ او د شانتي ور سره بیا بل چې کوم د روس وزیر چې کوم صدر د ولادیمیر پوتین، هغه دې غونډې لپاره نه دی راغلی، او یعنی خپل خارجه وزیران را لګری دي. دغه غونډه باندې په دې غونډه کې بنن خبرې اترې کوي. تیر ورځ هم د چین خارجه وزیر او د شانتي د روس خارجه وزیر چې کوم خبرې کړې وې، نو په هغه کې په امریکا باندې نیوکه کړې وې او ویلي د امنیتی شورا خبره زکوم دا وخت کله چې خبرې کولې امنیتی شورا ته خپل وینا کول، نو هغه ویل چې امریکا لا په شمالي کوریا باندې بندیزونه ختمول پکار دي. که څه هم د امریکا خارجه وزیر مایک پمپایو په دغه مخه باندې بیا وویل چې نه، بندیزونه به هله ختمي کی کله چې شمالي کوریا دا ثبوت ورکړي چې خپل نیوکلیئر پروګرام ختم کړی دی. نن به هم په ملګرو ملتونو کې دغه دواړو هیوادونو خارجه وزیران ویناګانې کوي، او چین به په اړه چې ویل کیږي نو دی به د امریکا د صدر لخوا چې کوم تورونه لګولې شوې دي، یعنی په چین باندې پروند لګولې شوې، یعنی چې دوی چین د امریکا په د منځنۍ مودې په انتخاباتو کې کوم چې نومبر په میاشت کې کیدونکو لپاره یې کلاس وخنه کوي، نو دا استعمال لکیږي چې هغه ته به ځواب وایي. او که څه هم هغه تیر ورځ په یو خبري کانفرنس ته یا مطبوعاتو سره خبرو کې دغه ځواب ویلم دی، خو په دغه باندې برنامه چې د چین رول په سیمه کې په دې باندې برنامه چوي. دا غیر وروسته بیا بعد سعودي عرب انا راغلی استاذ یغي به وینا کوي. د لیبیا استاذ دغه شانتي ور سره، بیا د میانمار چې کوم استاذ راغلی دی غونډې لپاره، غي به هم نن د ملګرو ملتونو دی عمومي غونډې ته وینا کوي. میانمار دغه استاذ په داسې محل باندې وینا کوي چې تیر ورځ هم د ملګرو ملتونو دی غونډې ته، په دریم ورځ باندې د بنگلاديش وزیر اعظم حسینا بیبي چې وینا کوله، نو هغوی په میانمار باندې نیوکه کړوي چې د میانمار یو لس لکه کډوال دی په بنگلاديش کې میشتي، او هغوی ته د هغوی په پر امن واپسې باندې 200 وارې د میانمار حکومت سره رابطه کړي، خو ځواب نه دی ویلي. نن به د میانمار استاذي هم وینا کوي. سلويخ هوادونه دی، دغه سلويخ تو هوادونو استاذي وفدونه چې کم راغلي دلته کې، هغوی بنن ویناګانې کوي. نن سلور امر
وکیل خان، تاسو د چین د خارجه چارو وزیر د وینا ذکر وک، او دغلته کې ځینې مشرانو ویناګانې هم دي. دا راته چې د افغانستان د جګړې په حق لباندې په سیمه کې د ترخګرۍ په موضوع باندې کوم ویناګانې شوې دي تر دې وخته؟
تر اوسه پورې کله چې پرون یعنی د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وینا کوله، نو هغه په دغه باندې خبره کړې وه او ویلي وو چې د افغانستان جنگ او د افغانستان چې افغانستان یو اوس دا مهال یو امن لوري ته روان دی، خو ورته اوس هم د همکارۍ ضرورت دی، او هغه د نړیوالو ژمنو یعنی چې نړیوال قوتونه هغه خپل ژمنې پوره کړي او خپل ژمنې نور هم ورسره وغځوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو په دې کې بیا هغه د گاونډي هیوادونو د مرستې هم ډیره په هغه باندې هم رڼا اچوله. هغه ویلو چې هغه کوم نوم خو د کوم هیواد نه وغسته، په دغه کې خو ویل چې گاونډي هیوادونه که د خپلو هیوادونو څخه د ترهاګرو پټ پناه ځایونه ختم کړي او په دې لړ کې نور څه وکړي، ځکه چې کوم ګامونه هغه اخلي هغه کافي نه دي. نو افغانستان کې امن راتلی شي او افغانستان نور هم ترقی کولی شي. دا د اجرایي رئیس خبرې وي. د دې ترڅنګ کومه ذکر وکړو د 13 ورځې کم چې د پاکستان د سویلي ایشیا لپاره د خارجه وزارت مرستیاله د ایلس ویلز هغه هم د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی او دغه شان دې ترڅنګ د پاکستان لپاره د افغانستان پاکستان او د سیمې لپاره د ملګرو ملت د خصوصي استاد چې کوم دی د خلیلزاد صاحب هغه هم سره لیدلی نو د شاه محمود قریشي صاحب سره او په دغه باندې هم دوی د پاکستان په رول د افغانستان په امن پروسه کې په دې باندې وسره خبرې ترې شوې دي. د دې سره سم بزده وې چې سبا یعنی د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په محل به د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د غونډې ته وینا کوي. دا غي هم چې کوم تفصيلات راځي نو هغه به هم وړاندې کوو. خو چې ویل کیږي د نوموړي په ایجنډا باندې په سیمه کې د امن د مطلب د په سیمه کې د پاکستان رول د په افغانستان کې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د پاکستان رول او د شانتي د کشمیر مسله دغه ټوله به د نوموړي په ایجنډا باندې چې ملګر ملتونو ته خبرې ترې کوي. بیا هم چې څه تفصیل وینو خپل اوریدونکو ته لیدونکو
وکیل خان دره ته چې دغه تل کې دغه کوم غونډه روانه ده. دغه غونډه په محل باندې یو شمیر مظاهری هم شوې دي بهر. نو دا سې کوم مظاهری روانې دي او سبا ته د پاکستان خارجه وزیر چې کوم وینا کوي نو امکان دا دی منګ اوریدلې دي چې ګینه دغه تل کې هم دغه سې مظاهری پلان کړی شوې دي.
بالکل اشفاق صاحب تاسو چې څنګه تاسو ویلې چې کله هم د ملګرو ملتونو درې او یایمې دې کلیزي غونډې ته د یو هیواد صدر وزیر اعظم خارجه وزیر یا د ملګرو ملتونو لپاره د هغه هیواد سفیر وینا کوي نو د هغه کاپ یا د هغه هیواد کې کس چیلنجونه وي مسلې وي او هغه ته حکومت یا ادارې ورته پاملرنه نه کوي هغه ته ځواب نه وي هغه مسلې حل کوي نه او یا هغه چیلنجونه نه حل کوي نو دا هغه پر ضد دلته د ملګرو ملتونو ودانې ته مخامخ احتجاج سمدس پیل شي. دا مهال هم احتجاجونه روان دي دلته کې یو شمېر احتجاجونه روان دي دلته کې د ملګرو ملتونو دی ودانې ته مخامخ. څنګه چې تاسو د پی ټی ایم ذکر وکړو یا د پښتنو د ژغورنې غورځنګ دا هغه غړي هم د 13 ورځې راهسي یعنی د پرون راهسي دلته کې په احتجاج باندې بوختي 13 ورځې غوړه غلي او دلته کې خپل سټیج لګولې چې وایي چې د خالی پر یعنی سبا کله چې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا کوي نو دوی په پلوه کچه باندې احتجاج کوي او نړۍ ته خپل احتجاج ریکارډ کوي چې په پاکستان کې د پاکستان په پښتنو سیمه کې چې پښتنو سره کمزور زیاتی کیږي په زور باندې لا درګه کیږي د دوی مشران د دوی جماعتونه د دوی حجره او د دوی چې کم تعلیمي ادارې دي هغه محفوظ نه دي نو ولې او دغه ته بل نړۍ پام راګرځي. کله چې دغه احتجاج را جوړون کې مشر یا کاکړ نمنګو پختل نوغه هم دغه دریزو چې وی چې خپل نړۍ ته خپل ریکارډ احتجاج ریکارډ کوو او د خپل غږ به هم د دې پلیټ فارم نه دی زنه نړۍ ته نورو مشرانو ته هم رسو چې زمونږ مسلې چې کوم د پښتنو په سیمه باندې دي هغه حل شي. دا مهال هم احتجاج روان دی او هغه د پی ټی ایم تاسو په خصوصي توګه ذکر وکړو هغه هم خپل سټیج لګول دی خو په لوی کچه احتجاج به سبا کیږي.
ډیر مننه وکیل خان تاسو ډیر مننه
تاسو
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت نیخ پنی غدوام لري او تاسو مونږه د ډیوا په فیسبوک پانا وی وی ډیوا باندې هم نیخ پنی غوري. په نیویارک کې روانونه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د نړۍ مشرانو ته د ایران او چین په اړه سختې خبرې کړې دي او چین په خبرګون کې په کلکه د ټرمپ تورونه رد کړي او په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورت تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد باندې کوي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د روانې اونۍ په توفاني عمومي غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نړۍ مشرانو ته د ایران او چین په اړه ډېری سختې خبرې وکړې. چین په خبرګون کې په کلکه د ټرمپ هغه تورونه رد کړل چې ګواکې هڅه کوي په راتلونکي میاشت کې د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. په ورته وخت کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د راتلونکي په اړه په داسې حال کې د امریکا او دغه تړون د نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات زیات شوي چې امریکا د ایران پر ضد د نویو بندیزونو لپاره چمتووالی نیسي. د چین په اړه په ملګرو ملتونو کې د ډونالډ ټرمپ لخوا د لګول شویو تورونو له امله زیات خلک حق حیران شوي دي. د شروع یا چهارشنبې په ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال خبریالانو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وپوښتل چې د خپل ادعا لپاره څه ثبوت لري. ټرمپ په ځواب کې وویل
دا ثبوت به راووزي، زه تاسو ته اوس نشم ویلی، خو داسې ثبوتونه شته. دا خبرې بې ثبوته نه شي کېدی.
پیکنګ په کلکه داره دوي چې د امریکا په سیاست کې د ګواکې دوی لاسوهنه وکړي، او په چین کې زیات خلک دا پوښتي چې ولسمشر ټرمپ ولې د روسیې د لاسوهنې پلټنې یاد نه کړي. د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه تورونه له چین سره د ټکسونو پر سر د واشنگټن او پیکنګ ترمنځ د روانې شخړې سره په یو وخت کې لګول شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې ولسمشر ټرمپ ایران باندې سترګې خښې کړې وي، او په دغه هیواد یې تور ولګاوه چې د وژنو او ویجاړیو په خپرولو کې لاس لري. په ایس ایکس پوهنتون کې د منځني ختیځ کارپو عزیز الغشیان وایي چې د ټرمپ د دغو خبرو موخه په سیمه کې د نورو هیوادونو اورونه وه.
زه فکر کوم ټرمپ هڅه کوي په داسې خبرو سره په سیمه کې د سعودي عربستان او اسرائیلو په څیر خپل متحدین خوشاله کړي. زه فکر کوم دا د هغه لپاره ډیر مهم دی، ځکه د غواړي له یادو هیوادونو سره د اوباما د وخت بې خونده اړیکې بیرته پیاوړي کړي.
امریکا له ایران سره د 2015 کال له شوې اټومي تړون څخه په مې میاشت کې ووتله. په دغه تړون کې 15 نور لاسلیک کوونکي برتانیا، فرانسا، جرمني، چین او روسیه غواړي د پیسو ورکولو داسې یو بل سیستم جوړ کړي چې د امریکا د بندیزونو تر اغیز لاندې رانه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د زیارت یا پنځشنبې په ورځ دغه پلانونو ته په قهر او غوسې سره غبرګون وښود.
د ایران رژیم ته د ګټې له اړولو سره تاسو په نړۍ کې له ترخګرۍ سره د مرسته کوونکو هیوادونو په قطار کې د ایران ځای نور هم پورته کوي.
په ملګرو ملتونو کې د شروع یا چهارشنبې په ورځ د ایران ولسمشر حسن روحانی ژورنالیستانو ته وویل
تر هغو پورې چې په دغه تړون کې ژمنه شوې ګټې زموږ خلکو او هیواد ته رسیږي، نو موږ به په دغه تړون کې پاتې شو، خو که حالات بدل شول نو لمون سره د حل نورې لارې هم شته.
په هر صورت د ایران پر ضد د امریکا نوي بندیزونه به په نومبر میاشت کې پلی شي، او ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې دا بندیزونه به له پخوانیو څخه سخت وي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوي. د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د مدني ټولنو غړو په اسلام آباد کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف باندې غږ کړی دی چې د سرایکی صوبې د جوړولو لپاره چې دوی په خپل حکومت سلو ورځو کې د جوړولو پلان اعلان کړی وو، یا د هغې خبرې کړې وي، ویناګانې کړې وي، ژمنې کړې وي، هغه ژمنې دي باید چې حکومت عملي کړي. په دغه حق لباندې د ډیور ریډیو خبریال پیرول شاه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان کے مخالف گندوں پر مرکز کے واکمن تحریک انصاف گند باندے پنجاب سرائیکی سیمی یوبیل ایالت جوڑول خپل ژمن سر تر سوول ٹینگار کوي. عام انتخابات نړوند تحریک انصاف د اولس تر یو ژمن دا هم کړي و چې دوی واک تر لاسه کنو پړومبې سل روزو کې دننه به سرائیکی صوبه جوړول باندې لاس پورې کولی شي. د تحریک انصاف گند په واک کې راتلو یو میاشت تر ته پر رسیدو باندې په اولسی کچه دغه حکومتي ژمن عملی کېدو په اړه اندېښنې لرلی شي. اسلام آباد کی یو خبری کانفرنس تا وینا کې د سرایکی سیمو د حقونو مبارز یو شخصی سازمان او د پیپلز ګوند فرت الله بابر هم دغه ډول اندېښنې سرګندې کړې دي. فرت الله بابر چې د پیپلز ګوند حکومت په محل سرایکی صوبه جوړولو په اړه د پارلماني کمیټې مشر او د ویلي چې د دوی حکومت دوران کال 2014 کې سینټ په درون اکثریت سره سرایکی صوبه جوړولو په اړه یو قانوني مسوده منظوري ورکړې وه. او دا چې کو حکومت وغواړي نو هم دغه بل اوس د پارلمان نه منظورولی شي، او دا چې د دوی د ګوند په شمول د هیواد نور لوی او واړه سیاسي ګوندونه دستوري بدلون په حق کې رایه ورکولو ته تیار دي. فرت الله بابر په ګوته کړی چې تحریک انصاف ګوند د سرایکی سیمو 50 د پارلمان څوکو کې 150 څوکې ګټلې دي، او دا چې که چرې ګوند خپل لوس سر ته ونه رسولو نو ځایي ولس به چرې هم ونه بخي. ڈیوا ریڈیو سره خبرو کې د پښتون ملت پال عوامي نشتلګون افراسیاب خټک هم د سرایکی صوبې د جوړولو ملاتړ کوي، خو دې زیاتوي چې د دې لپاره به ځایي ولس او پارلماني غړو ته خپله مبارزه کې توندي راوستل وي.
دا د سند او پنجاب په منځ کې یوه لویه سیمه ده او ډېر لوی تعداد کې آبادی ده، خپل ژبه یې د سرایکی او خپل کلچر یې خود مختار او پنجاب اسی هم ډیر غټ دی او پاکستان فیڈریشن دپار هم خدا پاکستان کی فیڈرلی نظام دپار هم چې یعنی دا پنجاب صوبه چې دا یو صوبه ده، خو درې صوبو نه آبادی زیاده ده چې درې صوبې یو ځای کې ده، لهذا دا توازن دپار هم خشي او خپل سرایکی خلکو دپاره خبر هم ده. نو موږ ته دا مرسته کړې ده، خو دا خبره ده چې دې حکومت باندې ډېر ډاډه نه یم چې دوی خپلې وعدې پوره کوي.
د پاکستان پنجاب ایالت د آبادی په لحاظ سره د هیواد درې نور ایالتونو نه ډیر ستر دی، او تل وړي صوبې پنجاب باندې د دوی د حقونو شو کولو تورونه لګوي، او هم دغه سیر تورونه د پنجاب ایالت سرایکی برخو نه هم وخت په وخت مخې ته راځي، او د مخالفو ګوندونو اندېښنو ته په جواب کې هم د سرایکی علاقې بکر نه د تحریک انصاف ګونغړی ثناء الله مستخیل ډیوا ریډیو ته صدا سوایي.
اس میں بھی ہم نے ساؤتھ پنجاب کے پروونس کے لیے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور ہم جو ہے وہ 100 ڈیز میں ان کے جو بھی ان کی قانون سازی ہے، ان کے جو جو معاملات ہیں، کیا لائحہ عمل اور کیا لائن آف ایکشن ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم 100 ڈیز میں اسے فائنلائز کر لیں گے.
13 روز خبری کانفرنس تا وینا کې د سرایکی اولس د محرومو په اړه فرت الله بابر په ګوته کړی چې درې لوی ډیویژنونو باندې ګډ سرایکی سیمې ډېرې زرخیزې دي، او د پنجاب د ګرد پنبې فصل کې د دغه ځمکو د پیداوار برخه تر 80% پورې ده، او دغه شان د صوبې د غنمو 70% او د ګنی 30% برخه هم د سرایکی سیمو د ځمکو پیداوار دی. فرت الله بابر زیاته کړی چې د پنجاب ایالت د اوړو ګرد ملونو کې 70% او د چینې په ملونو کې 30% سرایکی سیمو کې فعال دي، خو د دې باوجود په صوبایي او مرکزی حکومتونو کې سرایکی سیمو خلک د خپل نمائندګۍ نه محروم ساتل شي. د پاکستان د دستور تر مخه د یوې نوې صوبې جوړولو لپاره به په درون اکثریت سره د اړوند صوبې نه بل منظورول وي، او بیا هم دغه سیر د پارلمان نه په درون اکثریت سره دستوري بدلون منظورول لازم دي.
اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. په چمن کې د پاکستان د صحت محکمې د پولیو د مخنیوي اداري چارواکي ډاکټر اختر وایي په ضلع قلعه عبدالله او چمن په پوله سیما کندهار ولایت او نور شاوخوا سیمو کې 15 د پولیو کې سونه رامنځته شوې دي، او سیمې په ګنده اوبو کې د پولیو وایرس چې دی دا موندلې شوې دي. په دې اړه باندې یو ویډیو رپورټ د ډیوا خبریال نعمت الله سره دی باندې کوي.
په ګاونډي ملک افغانستان کې تقریبا 15 کیس د موږ ته بیخي چمن کلاب ته د نږدې د دې د علاقې چې دی په دا کې 15 کیس شوي دي. نو زموږ کلاب ډسټرکټ چونکې سږ کال بالکل د پولیو کیس نه و سوی، موږ دا وخت د ایمرجنسی په حالات کې یو، ځکه چې مطلب دا کیسونه بیخي راته نږدې دي، او تقریبا د افغانستان سره پاکستان ته او پاکستان سره افغانستان ته د ورځې 30,000 الکوانو زنانی و دا خلق زی ورازی پا دا که کشنیان ما شما نم دی کسیم زمون ترانزیت پوینت پر باردر بابی دوستی باندی ناستی دا افغانستان دا لوری سیم کم کشنیان رازی آغوتم ویکسین ور کول کی راو زمون دا خواهی چی ورزی آغوت خو بیا هم سه کشنیان پاتا سی نو دا مطلب زمون دا پارا مطلب دیر دا سیاچا پرشم دا امرجنسی خبر دا موږ دا وخت د ایمرجنسی په حالت کې وو. دغه لپاره موږ د سی ال ځلې دا کړی دي چې دا اوس کمپین موږ نن 15 ورځ ده، دا کمپین پولیو کمپین چې وو دا 15 ورځې موږ یې عموما، لیکن چونکې د ایمرجنسی پر بنیاد باندې دا موږ 2 ورځې نور یعنی 2 ورځې مې کوي، 15 ورځې موږ 2 ورځې کوي. نو ایمرجنسی ده په کلاب کې، ایمرجنسی ده ځکه چې مطلب په سږ کال کیس نه و سوی، لیکن چونکه د نږدې زموږ ګاونډي ملک کې دا کیسونه سوي دي نو ځکه موږ د خطر سره مخامخ یو.
ڈاکٹر صاحب دغه وخت ستاسو ذکر وکي مطلب بیړني حالات ایمرجنسی رنگ بڼه دا وخت په پولیو کم کمپین دغه خاص تاسو دلته ورکوي ایا دلته سي داس خبره کیږي چې د ډبلیو ایچ او دل طرفه څخه دلته د ګنده او بو په نالو کې سیمپلانس کم مخته سوی او هغه دوی ورځې وړاندې په هغه کوم مثبت د اړه خیر ښکارا اوس مطلب اوس په پولیو وایرس په دغه سیمه کې موجود دي
یقینا نعمت خان صاحب خبره دا ده چې مطلب اوس موږ د پولیو د قسم مشکنیان ته کترې ورکو نو دغه سره د ډبلیو ایچ او زموږ خپل د هیلث میکمه دا یو پروسیجر دی چې موږ انوایرمنټل سیمپل ودې ته وایو موږ د مردارو وبو د دې سیمپل اخلو لیبرټی تاسو چې آیا دا میکروب دا وایرس د پولیو ده دا په دا علاقه کې موجود دی که نه دی موجود د بد مرغه په چمن کې د دوه ځای سمور دا وبو اخلو دا مرداري وبو اخلو دا وایرس کې ګورو دا دوه درې ورځې د مخه چې دا وایرس چې دی په دا وبو کې موجود دی ځکه چې مطلب موږ دا وایي چې مطلب دا وخت دا علاقه د زموږ علاقه دا د ایمرجنسی په حالت کې ده خدای نه خواسته مطلب کیس راتللی شي نو ځکه چې موږ عوام ته و خلکو ته دا وایي سږ کال چونکه کیس نه دی سوی نه باید نه باید خدای دې نه کوي چې کیس وشي نو دا بیا زموږ لپاره ډېر مشکل دی بیا به د لویې سره دا خواري او دا کار موږ د خلکو عوام ناسته دا خواست کوو چې دوی دې زموږ څه په دغه کې کومک وکړي خپل بچیان دي د ګزر د ناجوړۍ څه د بچاوېدو دپاره دا دوې کترې هر رون باندې هر دېرش یا میاشت څه بعد چې خلک له راځي دا چې مان څه دی دي مطلب تعاون وکړي او خپل کوچنیان دي د پولیو غوندې خطرناک ناجوړۍ څه دوی ته د پولیو کترې ورکوي
بالکل پر نیشنل سطح باندې په کمی سطح باندې دلته سکم د پولیو په ضد کم هلې ځلې کیږي هغو سکم دلته غونډې کولې په اسلام آباد کې یا په عالمي ادارې سیت کې به کوم غونډې کولې هغو سږ کال پاکستان پولیو پری ګڼلی وو مطلب سږ کال به پولیو پری به موږ پاکستان جوړوو ان د روان کال سه بالکل په دغه سیمه کې د پولیو کمپینونه بالکل ختموو خو بیا هم اوس هم خطرات شته
یقینا زه خدای درته وایم چې خطرات شته چونکه مطلب انوایرمنټل سیمپل چې دی هغه مرته مالا میکروب اوس په دا علاقه کې شته نو زموږ خدای اراده زموږ دا کوششونه د خلکو د عوام د تعاون سره چې دی خپل کشنیان ته خپل پولیو کترې ورکړي دا ناجوړي به ګر سره موږ ختم کړو لیکن چونکه متغه په هغه صورت کې چې خلک خپل کشنیان ته د پولیو کترې پار وایر ورکړي او کشنی ماشوم کاغه د زنګوي کاغه د دوه درو شپوې به در 50 کال پورې دی دا چې مان څه تعاون وکړي او خپل کشنیان ته د پولیو کترې ورکړي په دا حواله سره د پولیو ختم کېدلی شي
ډاکټر صاحب تاسو ډیر مننه د ډیوا ریډیو او د ټي وی سره د خبرو کولو
کور ودان وطن یم خان ډیر مېرمن زما
دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خو خوم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازم نه خو خوم
ک بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ټول په یو وخت عادی خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوستا که هغه وړو کی وی او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
په ګرد پاکستان کې د مزدورانو لخوا نن تور او ورځ ون منځل شول په سګنی کال کې د شپېتو څخه زیات په درنګونو کې کارکونکو مزدوران وخت په وخت د درنګونو لاندې د پوره انتظام نه کولو په سبب گیر شوی او مړ شوی دي دغه احتجاج کوونکو مزدورانو د حکومت څخه غوښتنه کوله چې د دوی د تحفظ لپاره دی پورا ګامونه پورته کړی شي او په دغه درنګونو کې د قولې درنګونه دي او که دغه شانته کې د نورو کم چې قدرتي زیرمې دي د هغې درنګونه دي د هغې د راویستو دپاره دی د دوی لپاره پوره انتظامات د معیار سره سم وکړی شي د نړیوال معیار سره په دغه باندې د ډیوه رډیو خبریال عبدالحمید سمسور د کوټې څخه تفصیل راکوي چې هلته کې هم دغه مظاهرې شوي دي
د کویلی د مزدور کار خلګو د سازمان پاکستان سنټرل ماين لیبر فیډریشن لخوا نن د بلوچستان په شمول په ټوله حیوانات کې تور ورځ ول منځل سپله. پر دې محل باندې دوی د کوټي د مطبوعاتو کلب مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه. په کان کې د نن د کویلی د مزدورانو د سر خوندي ساتلو غوښتنه یې کوله. پر دې محل باندې د بلوچستان د سنجدي د کویلې د مزدورانو د اتحادیې صوبایي جنرال سکتر خدایدات خان وویل چې په تیرو اتو میاشتو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د کویلې په قانونو کې پرله پسې د زیات شوو پیښو له سوابه څخه تر اوسه پورې 8 نوي مزدورانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي او دغه ډول 80 تنه ټپیان سوي هم دي. دای په خپل د سنجدي د کویلې په هغه کان کې عیني شاهد دی چې ریسی پر وځای باندې اتلس کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ.
12 اگست باندې په هغه ماینینګ کې چې کوم حادثات او زالته موجود هم د 15 ورځې ما خوب نه ده کله هغه خلکو ته دغه ده پاره الته زمون خواته د دې دریو لیزو غټ هسپتال دی لیبر چې هغه هسپتال کې دوايان نشته د حکومت د طرفه ډاکټران صحیح نشته چې هغه موږ ته موي چې موږ سړی زرویسو ډیر خلک الته په ګیس کې د نن بدبوي واله موږ چرخه جول نو ایپ سی والا زمونږ ډیر زیات کوشش کړي ایپ سی والا ډاکټران موجود زمونږ خپل موجود نه بیا ریسکیو کې داسې کسان ورتی دي چې هغه غریبانان تل نه شي هغه وای موږ ته موټر وی جوړ کړي نو موټر وی جوړول په هغه ټیم کې نه کیږي ولی چې بلاست شوی دا غرونه راولېدلی.
خدای داد خان پر مخ زیاته کړل چې دلته په قانونو کې دننه د مزدورانو د خوندي ساتلو لپاره د مزدورانو نړیوال قانون یو سل شپږ اویا باندې عمل درآمد نه کوي. حمله دغه کبله په کان کې دننه د میتین غازو چاودنې رامنځته کوي.
ماینینګ 3000 فوټه لاندې دی د 24 غنټې بجلی پکار ده ولی چې دا ماین ډیر لاندې تللی تر دې لپاره اگزاس پینونه دي هغه اوار او باسي دا ګیس تدې وجې نه جوړیږي دا دونه دماکه چې وشي کدا پنکې بجلی لاړه شي اټومیټیک بجلی باندې تدې د وجې نه لته ګیس جوړ شي هغه دننه انسانانو تدا پته نه چې آی زوس دا ټیم تیلې و هم ونه و هم سوچان دي د بجلی نو هغه چې وکی ګیس لازمی دی هغه به بلاست کوي بیا دونه نقصانات وشي تدې لپاره چې تاسو وس د لانی ورځو کې د لانی میاش کې په 12 تاریخ وکړه ته 13 کسان مړ شو.
د مزدورانو د سازمان لوري وویل چې تر اوسه پورې دلته په پاکستان کې د 1923 د قانون لپاره ماده موجوده ده. د دوی په خبره چې د اوسنی وخت له غوښتنو سره سم دا بدل سي او دغه ډول د کویلې په قانونو کې د ټیکداري نظام نه ختم کړل سي.
ډېر مجبور مزدوران یې څوک خپل आवाज نشي پورته کولای ولی 200 روپۍ دیاړي ملاویږي. نن سبا مهنګایي دور دی کم سي کم 1500 روپۍ ورس پر ډې ملاو نشي نو مزدور ته هیڅ دغه نه وي نو غریبانان مجبور دي. دلته چې راشي موږ 10000 روپۍ اډوانس ورکو په هغه مجبورۍ نه داغونه پیدا یالو چې بای تاسو بغک نه کوي داغو په مجبورۍ په وجباني دننه پکې آرام کو هغه سوېل نه شي ولی چې سوې منګې د کار او باسو.
د مزدورانو له لوري وویل شو چې دلته په نور سبو کې کله مزدوران د کویلې په قانونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي لاغو سره 15 لکه مرستي کوي خو دلته په بلوچستان کې هغه مرستي یوازې 2 لکه دي چې کم خلک مړ دي لاغو سره هم دغه مرستي تر اوسه پوري نه دي سوي په بلوچستان.
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دي
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
ګران اوریدونکو او کتونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی ایو ساتا خبری خبرونه نیخ پنیغه دوام لري او اشفاق اوس پمونګه وړاندې کو ویډیو رپورٹ.
بالکل ویډیو رپورٹ نه دی دا وخت زما خیال له موږ سره د صادق قاسم شاه رپورٹ ته د پاکستان د خبر پختونخوا چې کوم و ضلع دي دغه ضلعو دننه چې په خیبر پختونخوا کې د انضمام کومه فیصله په نږدې کې شوې څلور میاشتې کېږي خو دغه انضمام روستو د فاٹا یا د قبائلی سیمو د ځوانانو چې کم تنظیم دی کم سازمان دی غوی چې تر دې وخته پورې کم عملی ګامونه نه دی پورته کړی شوی دغه تل کې خلکو ته کم اسانتیاوی نه دی راغلی د کم مقصد لپاره چې دغه د قبائلی سیمو انضمام په خیبر پختونخوا کې کیده دوی دړکه ور کړی ده که دغه ګامونه زر تر زره پورته نه کړی شول نو دوی به د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر کور ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره هم کوي. نو راځي چې د صادق قسم شاه په راپور کې نور تفصیل واورو.
د قبایلی ځوانانو تحریک یا ټرایبل یوت موومنټ وای تر اوسه اصلاحات او خیبر پختونخوا کې د قبایلی علاقو زم کېدل صرف په نوم شوی او په میدان سنشته ځکه دوی په راتلونکي اونۍ کې بعد خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ودانۍ مخامخ احتجاج کوي. د ټرایبل یوت موومنټ نومې دغه تحریک مشر شوکت عزیز په 6 اکتوبر کې دونکو د دغه احتجاج شاته دا وجوهات ښایي
اس هم د اصلاحاتو چې کوم وادي شوی پاګې باندې عملي کار نه دی روان چې عدالتي نظام کم دی پاګې باندې هیڅ په ګراوند باندې نشته پولیس ډیپارټمنټ لپاره هیڅ په ګراوند باندې دوی کار نه دی هغه کړی تر اوسه پورې د دوی پریکټیکل یو هغه هم نه دی هغه شوی نو بیا فاټاکي ورسره نورې هم مسلې دي د ژوند د ژوندګۍ سره تړلې چې کوم غټه مهمه مسله ده هغه انټرنیټ او موبایل نیټورک دی په فاټاکي نشته دا دی ورسره زمونږ ولس پوینټ ای ګنده ده چې په هغه کې د لاپت اپراد هم شامل دي په هغه کې کوم دی بلګیاتی الیکشن دی صوبائی الیکشن دی عمدہ د فاټا اصلاحات کې کوم وادي شوی زدا دي د سټوډنټانو کوټې نه دوی موږ سره په فاټا د اصلاحاتو ریپورت کې چې کوم ریپورت تیار شو پاګې کې ویل چې دا به ډبل کیږي د لسو کالو لپاره پاګې باندې هم اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی او نه هغه کوټا ډبل شولا.
د دغه تنظیم یو بل ځوان محمد جمال چې کومې ایجنسۍ سره تعلق لري وایي صرف په کاغذونو کې د قبایلی علاقو انضمام خیبر پختونخوا سره شوی دی خو ژوند په قبایلی علاقو کې هم هغه شانتي دی چې څنګه مخ کې وو او مسلې هم هغه دي چې کوم د انضمام نه مخ کې وي.
بالکل هما سي هر څه په ځای باندې ولر دي صرف د ټولې خبرې کاغذونو پورې محدود دي که ایجوکیشن باندې موږ روشو نظر وکړو ایجوکیشن په هماغه سي دی که هیلت باندې راشو هیلت هماغه سي دی هیڅ بدلون نه دی شوی هیڅ کار نه دی شوی د ټولې خبرې صرف اس یو نیمې ویر کړی دی هوای ویر کړی دی زمونږ انضمامو کو انضمام نه دی شوی بالکل هیڅ نه دی شوی په ګرون باندې مطلب داسې کار نشته زموږ لپاره څه د فاټا لپاره یو د لپاره څه هغه کې څه فائدہ وي
غوای ک د قبایلی علاقو انضمام خیبر پختونخوا سره شوی دی نو بیا د وقتی قواعد او اصول یعنی انټرم گورننس ریګولیشن څه ضرورت دی. ارشاد افریدی چې هم د دغه تحریک یو بل ځوان دی خیبر ایجنسی سره تعلق لري او وای دوی سره صرف وادي شوی انساني حقوقونه لکه تعلیم صحت او تحفظ خو یو طرف دوی ته لکه د ملک نور ځوانانو په شان دی د انټرنیټ یا د 3G سہولت هم نشته.
ژوند مغه طریقه د مغه سیټ اپ دی نه 3G شته دی هغه د نیټورک مکمل نشته دی لکه مسله خو مغه برقرار دی ټول مسله مغه دی چې کومې زمونږ سره د اف سی آر لاندې او موږ نه لته په چې کومه قبایلی علاقه ده نه پغه کې موږ د پرانیټ سیستم کې نه ایجوکیشن باندې مو نه یو خبر بل د دنیا د حالاتو نه مو ډیر بیک ورډ یو چې په دنیا کې سره وان دي دنیا څومره مخکې روانه ده نو د دې سیز نه مو مکمل شاته پاتې شوی.
د قبایلی ځوانانو دغه تحریک غړي وای که حکومت غواړي نو د قبایلی علاقو ډیره مسلې زر ته زر صرف یو نوټیفیکیشن سره هم حل کې دی شي خو افسوس د دوی اواز د قبایلی علاقو نه دی په لاسوک ناوري ځکه دوی به ډیر زر پیښور کې د وزیر اعلی هاوس مخامخ احتجاج کوي او خپلې غوښتنې به مخامخ کوي. صادق قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
وی او اے
گرانو کتن کو اور دن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساتا خبری خبرونا دا وقت نیخ پنی غا دوام لري وړاندې کو ای و امریکا په چین کې بندي د پاکستان د وګړو خپل خپلوانو د پیښور پریس کلب بهر مظاهره کړې. په دوی کې یو خزه چې خاوند یې د تیرو 12 کالونو د چین په زندان کې دی وایي چې د واده نه یو نیم کال پسې خاوند ته د بند سزا وشو او هغه هلته د ډېرو ستونزو سره مخ دی چې یو پکې بندیانو ته مسلمان بندیانو ته د حلال خوراک نشوالی هم دی. د پاکستان وزیر اعظم نه خواست کو چې د دې د خاوند د خوشی کولو په لړ کې د ورسره مرستې وکړي. په دې باندې د ډیو خبريال مدثر شاه دوی سره خبرې کړې. دا تاسو وړاندې کوم.
جی زمونږ د خاوند سید طارق شاه نوم دی او د کوارټ روډ گلشن رحمان کالونی اوسیدونکی دی او 12 کال شو چې په چین کې کېد دی. 17 ستمبر باندې 12 کال پوره شو. زمونږ د واده یې یو نیم کال شوی و او دا ماشومه د شپږو میاشتو وه چې پلار یې په چین کې قید دی. او زمونږ اوس حکومت نه دا بس عمران خان ته زمونږ دا درخواست دی چې زما دا سړی دی بس رها کی. بس دا دی مونږ ډیر زیات تکلیف تیر را ته هیڅوک مې نشته دی. بس د دې ماشومې دپاره د پردو کورونو خدمتونه کوم کارونه کوم او دا ماشومه پیدا کوم.
دا راته وایي خوره چې تاسو سره چې کله رابطه سو ځلې رابطې شي.
جی مونږ سره خو اول اوه کال بالکل مړ ژوندي پته مونږ ته نه وه. اوه کال به مونږ سره هیڅ رابطه نه وه. خلکو به ویل چې مړ دی که نه. بیا اوه کال بعد د هغوی خط راغو. نو هغه په خط کې لیکلي وو چې زه په چینه کې قید یم. خو مونږ ته داسې نه ویلي چې څومره قید دی یا څه. بس بیا هیڅ رابطه مونږ سره نه وه. بیا کال پستې که اته میاشتې بعد بیا خط راغو. بیا هم دغه خبره ورکې کړې وه چې زه په چینه کې قید یم. او بیا اوس یو نیم کال شو چې مونږ سره په کال باندې خبرې کوي. یو میاشت بعد کال کوي لس منټه خبرې وي. بس لس منټه خبرې وکړي. بس دغه وایي چې حکومت ته زمونږ دغه وکړي. او بس 12 کاله وشو. دی دیارلسم کال شروع شو.
سوی په جیل کې ورته سہولیات شته. مطلب
ډیر زیات تکلیفونه دي ورته. او بس خوراک ما غي وی چې لکه مونږ لا خو حرام کانی را کوي. ځکه چې زمونږ خو ته مونږ خو مسلمانان یو غي له ال تکي حرام کانه ور کوي. یو بلدار چې اوسې کم جیل ته دغه کړی دي نو هغه کې ورته ډیر زیات تکلیف دی. لکه ډیر کارونه پی کوي او هغه ال ته سخت سخت بیماران دي. اوس زما خاوند په خپل هم ډیر زیات سخت بیمار دی. د ګردو مسله ده ورته. په ګردو کې غټ غټ کاڼې دي نو د هغې نه بس کار کوي کوي کوي. او بس درز را پروزي بې هوشه شي. بیا یې هسپتال ته یوسي. بیا په هغه لس ورځې په هسپتال کې وي. بیا چې هسپتال نه څنګه راشي همغه تکلیف کې وي. او بیا یې همغه کارونه پې واپس لکه کوي. نو چې مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. زمونږ عمران خان ته بار بار دا درخواست دی چې بس زمونږ دا قیدیان دې را خلاص کړی شي. مونږ ته هم ډیر تکلیف دی او هغې ته ملته ډیر زیات تکلیف دی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستې شي.
تاسو هم بدلون راوستې شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ.
گرانو کتنکو او اوریدونکو وائس آف امریکا ڈیوا دایو ساتا خبری خبرونه هم دې ځای کې پاتې رسی. تکنیکی رخته مونږ سره ټیم کې پروډوسر و ناله محمد. دوی ته ډیره مننه وایو. اوسو شبو کې باش په خیر پروګرام پیل کیږي او زموږ همکار بارکوال میا خیل سے بد پروګرام قربوي. زموږ وش چلی
او زاش پخمن
تاسو نه اجازه غواړو. د خوري پام
دلفمان.